صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ. دوستانو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اوربند ټینګ شي. آیا په جوزجان ولایت کې دولت ته تسلیم شوي د داعش وسلوال او قومندانان به محاکمه شي او یا باید محاکمه شي؟ په دې اړه په همدې خپرونه کې اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي یو افغان سرتیری پرون پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وژغوري خو پخپله ووژل شو. د امریکا وزارت وایي سر لنن څخه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. او د امریکا متحده ایالات نن پر ایران د نویو بندیزونو جزئیات اعلانوي. پوره خبرونه واورئ. د ننګرهار چارواکي وایي یو سرتیری پرون یک شنبه پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وژغوري خو پخپله وشل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیاڼي د سرتیری نوم محمد عمر خود او د پیښې د جزئیاتو په اړه وویل.
د محمد عمر په نوم د ملي اردو یو قهرمان سرتیری چې یو کس تر شک وروسته په لټو د پلټنې پر مهال پوه شوی و چې ځانمرګ بریدګردی په غېږې ورکولو سره یې د پیښې پر مهال د شهادت لوړ مقام خپل کړ.
خوګیاڼي همدارز وویل چې محمد عمر نومي سرتیری حمله کوونکې انتحاري د خلکو له ګڼې ګوڼې وویست خو حمله کوونکي ځان والوسو چې په نتیجه کې عمر او انتحاري وشل شول او درې سرتیری او یو ملکی وګړی ژوبل شول. د هلمند ولایتي اداره وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر یو ماین جوړونکي خپل ماین چاودلی دی چې په نتیجه کې ماین جوړونکی او د هغه د کورنۍ دوه غړي وشل شوي دي. د هلمند ولایت د مطبوعاتو دفتر له خبر پاڼې سره سم په دې چاودنه کې چې پرون د ګرمسیر ولسوالۍ په شمالان سیمه کې وشوه د ماین جوړونکي د کورنۍ د وو ماشومانو په ګډون 11 نور غړي ژوبل شوي دي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دې کورنۍ ټپیان اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا وزارت وایي سر لنن څخه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. دا واکسیناسیون په دې پړاو کې چې 15 ورځې دوام کوي 9 میلیونه او 9 لکه تر 50 کلونو کشرو افغان ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي. خو 2 لکه ماشومان به چې په ناامنو سیمو کې اوسي او واکسینران ورته تللی نشي له واکسین څخه بې برخې وي. د افغانستان کرکټ بورډ په ملي لوبډله الف او 19 کلنې لوبډله کې د لوبغاړو د منلو لپاره نوي شرایط اعلان کړل. د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي مشر نوروز منګل پرون وویل له دې وروسته په ملي لوبډلو کې د لوبغاړو د منلو لپاره له هغوی د فزیکي وړتیا یا د فټنس ازموینه اخیستل کیږي. د ښاغلي منګل په وینا د ملي لوبډلې د غړیتوب لپاره لږ تر لږه نمرې 19.3 دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. متحده ایالات نن پر ایران د بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبري اعلان وکړ ویل واشنگتن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 می میاشت کې له ایران سره له نړیوالې اټومي موافقې ووت. مایک پومپیو ویل د بندیزونو په لګیدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانیږي چې ډالر وپیري. نوموړي ویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي فابریکې او زیربناوې په نښه کړي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو شمیر 2 اتیا ته لوړ شوی دی. د ریختر په اندازه 9 درجې د زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلی دی. د اندونیزیا د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي دي چې د زلزلې له امله سلګونه کسان ژوبل شوي، ګڼ شمیر ودانۍ زیانمن شوي او د لومبوک ټاپو له زیاتو برخو برېښنا قطع شوې ده. تر دې یوه اونۍ مخکې د زلزلې یو ټکان د اندونیزیا لومبوک ټاپو چې زیات سیلانیان ورته ورځي لړزولی او 14 کسان یې وشړي وو. په اندونیزیا کې په 2004 کال کې تر سمندر لاندې یوې قوي زلزلې چې د سونامي څپې پورته کړې په دې هیواد او د هند سمندر چاپېره پرتو هیوادونو کې 2,00,000 کسان ووژل. او د امریکا متحده ایالات وایي په هغه حمله کې لاس نه لري چې د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو شوی ده. نیکولاس پرون له هغه حملې روغ ووت چې د یوې بی پیلوټ الوتکې په وسیله پرې وشوه. د اپوزیشن په امریکا کې ځینې عناصر او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړل. د وینزویلا کین اړخي حکومت پرون ویل چې په حمله کې چې د پریډ پر مهال په پلازمینې کاراکاس کې وشوه و سرتیری ژوبل شوي دي. کولمبیا هم په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو واورئ. افغانستان د سولې عالی شورا هیله مندي ښیي چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. په جوزیان ولایت کې حکومت ته تسلیم شوي داعش وسلوال به محاکمه کیږي او کنه، او آیا باید محاکمه شي؟
هر څوک په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص باندې تورن وي او دوی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کړي وي، د عدالت پر اساس باندې دوی باید محاکمه شي.
پروانه خبرونه کې د همورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په تحولاتو څخه خبره کړي. د شکایتونو کمیسون وایي لسلو زیات هغه کسان چې د نوماندنې له لومړي لیست نه استل شوي وو، ورستي لیست ته لاره پیدا کړې ده.
موږ په وخت کې باندې څنګه خبره کړله او وینم چې په دې کارونو کې کېدای شي ډېر شتوات موجود وي، او دا چې موږ د شکایت کمیسون په څیر دغه سیستم شامل کړی دی، پلس کې د دوی غونډې موږ لپاره علني نه وي.
اپل کمپنی غواړي چې په اکتوبر کې خپل نوی لپټاپ مارکیټ ته راوباسي. په نړیوالو مسایلو کې بیا د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار له څرګندونو سپیناوي خبرېږي چې وایي د وینزویلا پر ولسمشر په ورسي برید کې واشنگټن لاس نه لري. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیز پروګرام. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اوربند ټینګ شي. د دې شورا ویاند احسان طاهر پرون په داسې حال کې اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو هیله وکړه چې په یو خبر پاڼه کې چې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه بلل شوې ده، په اختر کې له اوربنده ملاتړ شوی دی. اسمت ساروان او د دې موضوع جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو ځینو سیمه ییزو قومندانانو یو وار بیا اوربند ته لیوالتیا ښکاره کړې، د سولې عالي شورا وایي له حکومت او طالبانو غواړي چې دایمي اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وویل د سولې عالي شورا د دواړو خواوو ترمنځ اوربند ته فضا برابروي او تمه لري چې دواړه خواوې به اوربند وکړي، ځکه چې دا د درست افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د دوه خواوو باید اوربند اعلان شي، خو بې له شکه موږ فضا برابرو د اوربند لپاره. او اوس تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو اوس غواړي د افغانستان د مذاکرات د پیلېدلو لپاره، د سولې د مذاکراتو د پیلېدلو لپاره چې هغه په منځ د حکومت او طالبانو کېږي، ژر تر ژره اوربند، اوږدمهال اوربند یا دایمي اوربند اعلان شي، او بیا هم هغه تقاضا د خلکو تقاضا په ګوت ګوت د افغانستان کې دا ده چې کله چې اوربند اعلانېږي د زمینه او زمینه یو فضا برابر کې د اعتماد سازۍ فضا برابر کې د طالبانو په مختلفو سطحو د رهبرۍ.
په هرات کې د وسلوالو طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم په یو خبر پاڼه کې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ته د خپل دلیل والچا شوډلې ده. په هرات کې د ازادي رادیو خبريال چې دا خبر پاڼه ترلاسه کړې وای چې اوربند ته د طالبانو لیوالتیا د هرات د چارواکو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د قاضي القضات اعلامیه په بغلان کې هم د خلکو لاسته رسیدلې، او په هغې کې د طالبانو مشرتابه ته په خطاب کې راغلي چې په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې د واقعي سولې او د عام ولس د خوشحالۍ سبب کیږي، او په عین حال کې په افغانستان کې دننه د ولس له رښتینو استازو، مخورو او بې طرف عالمانو سره وژغیشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی هم هیله څرګندوي چې طالبان به د ده په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنې او د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو فتوا ته په درناوي سوله وکړي.
د افغانستان علما او فتوا ته احترام وکړي. د امامین شادمین شریفین تقاضا او د اسلامي نړۍ د علما او تقاضا چې هغه اوږدمهال اردن ده او مذاکرات مستقیم پیلیدل د حکومت سره، هغوی انشاءالله چې ژر تر ژره اعلان وکړي. انشاءالله چې موږ هیله من یو چې د عید الاضحی هم کې اوربند اعلان شي د حکومت لخوا. موږ هیله من یو ځکه چې اوس مشورې هم جریان لري په منځ د خلکو او د حکومت.
پرون په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دیني عالمانو او د مدني ټولنو غړیو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د سولې لپاره مخابه خبرو تکشینی.
اسمت سروان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. په همدې حال کې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه بلل شوې په یو اعلامیه کې راغلي دي چې په اختر کې د اوربند له اوربند څخه ملاتړ کیږي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه چې کپ جوزجان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تسلیم شوي وسلوال عدالت ته نه راکاږل کیږي اندېښنه څرګندوي. نوریاس نوري په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لویان احمد بلال صدیقي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د داعش د تسلیم شویو غړو په اړه د دوی د کمیسیون دریس څه دی. ښاغلي صدیقي وویل
زموږ غوښتنه دا ده چې هر څوک په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص باندې تورن وي او دوی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کړي وي او قانون نقص کړي وي، دوی باید د قانون پر اساس باندې، د عدالت پر اساس باندې دوی باید محاکمه شي او دوی خپل ځواب وایي. زموږ دریز دا ده چې هر اقدام چې ترسره کیږي او هر پریکړه چې ترسره کیږي هغه کې باید په اول قدم کې عدالت مد نظر ونیول شي. دې لپاره چې د خلکو حقونه عدالت تر پښو لاندې نسي، قانون نقص نسي او قانون کمزور نسي. زموږ غوښتنه د حکومت نه دا ده چې هر هغه څوک چې په جنایاتو باندې دوی تورن وي، دوی جنایات ترسره کړي وي په افغانستان کې، دوی سره د قانون پر اساس باندې چلند وکړي او هیڅکله دوی سره داسې چلند وشي چې دوی معافیت ترلاسه کړي، او باید دې وشي چې خدای نه خواسته عدالت نقص په افغانستان کې او قوانین نقص کړي او د قربانیانو حقونه بیا هم تر پرانش په افغانستان کې.
د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا پر نورو سیمو کې د ظلمونو په اړه راپورونه ورکول شوي، تاسو به هم خپل دا څېړنې کړي وي ځکه چې په افغانستان کې هغه معتبر مرجع یاست چې د بشري حقونو موضوع له نږدې څاري. اوس چې دغه ډله په خپل خوښه نه تسلیمیږي او زور په اساس باندې تسلیمیږي، آیا له دوی سره باید په انفرادي توګه دغه عدلي سیستم پلی شي او که په ډله ییزه توګه؟
ولو چې دوی د هر عواملو له کبله چې دوی تسلیمیږي دا څه ډېر مهم نه ده، او یعنی اساسي ټکی، اساسي مهم ټکی په دې را ده چې دوی سره د قانون پر اساس باندې چلند وشي.
بله،
د دوی په خاص وسیا ته جنایت چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي د دوی نه پوښتنه وشي او دوی خپل ځواب وایي او بس قانون پر دوی باندې پلیسي.
تاسو کمیسیون په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله کې په جوزجان کې ده، په فاریاب کې ده، په ننګرهار کې ده، په کونړ کې ده، دوی څه کوي؟ تاسو خپل کوم شواهد د ظلمونو راټول کړی او د خلکو شکایتونه تاسو سره رسیدلي رسیدلي کنه؟
دقیقا هر پیښه چې په افغانستان کې تر سره شوی دی او لامل یې داعش د افغانستان کې هغه چې په جوماتونو باندې حمله دي، هغه په یو خاص مذهبي قشر باندې حمله دي، هغه په ښوونځیو باندې، هغه په مثلا صحي مراکزو باندې چې دوی حمله کړی دي، مسؤلیت اخیستی ده، او په لویو ښارونو چې دوی مثلا د انتحاري پېښو ترسره کړي دي، دا ټول مثلا شوي دي د کمیسیون لخوا نه. او موږ هر پېښه چې په افغانستان ترسره کېږي تحقیقات او نتیجې موږ دولت سره اړوند ادارات سره موږ شریکو. متاسفانه دوی جنایت ترسره کړي دي او دوی په جنایت باندې تورن دي، او موږ امیدوار یو چې ما وکولای شي په دوی باندې دا جنایت ثابت کړي او دوی محکوم کړي او په دوی باندې قانون تطبیق کړي.
دفاع وزارت ویان ویل چې دوی ملکی ادارې ته تسلیم شوي دي، او د جوزجان امنیتي چارواکي او نور چارواکي وایي چې د بخښنې د فرمان په اساس باندې دوی له جرمونو معاف دي او کچېر کوم فرد په دوی باندې کومه داوا درلودله هغه به د هغه قوانینو پر رڼا کې چې تاسو اشاره وکړله هغوی سره به برخورد کېږي، چلند کېږي. که احیانا دغه 2500 د داعش غړي چې تسلیم شوي دي دوی معاف کېږي، د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون عکس العمل به څه وي؟
موږ زخته ډېر اندېښمن یو په دې کې چې کله چې داسې جنایتکار ګروپ راځي مثلا دننه په افغانستان کې حداقل د دوی نه پوښتنه وشي. زموږ پوښتنه دا ده کله چې د معافیت فرهنګ ادامه پیدا کړي په افغانستان کې دا خپل نشي کوي چې مثلا د سولې پروسې لپاره یا مثلا د قانون د حاکمیت لپاره یا د حکومت لپاره مرسته وکړي. متاسفه دا لا نور هم قانون کمزور کوي په افغانستان کې. متاسفانه عدالت ته یو ژوره اندېښنه ده او زموږ دریز ده چې دوی سره محاسبه وشي او د دوی نه بازخواست وشي، د قانون پر اساس دوی باندې قانون پلی شي، دې لپاره چې دوی مسؤول ده هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی ترسره کړی او قربانیان انتظار لري چې دې سره داسې چلند وشي چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړی چې د دې ګروپ پر اساس باندې دوی وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، پرون شوي دي او لا دارک د تر اوسه پورې د دوی نه بازخواست وشي. که تاسو وګورئ مثلا څو پېښې په افغانستان کې ترسره شوي دي، ډېر جنایتکارانه پېښې دي او دا په مستقیم شکل جنګي جنایت دي په افغانستان کې ترسره کېږي. ګردیز پېښه تاسو وګورئ ښه نه، دا خپله هغه حادثه دي متاسفانه چې دا هیڅوک نشي چې دا وبخي او د دولت مسؤلیت دا ده چې یو عمده د علي او قضایي ارګانونه او د زموږ د حکومت وظیفه دا ده چې قانون پلی کړي او عدالت تطبیق کړي، د قربانیانو څخه حمایت وکړي او کوشش وکړي چې هغه کسان چې په جنایتو باندې تورن دي دوی سره اساسي چلند وکړي.
تاسو وایئ چې دوی بخیل کېږي دا به په افغانستان کې د عدالت له تامین یا د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي؟ د جوزجان د ولیویان محمد رضا غفوري ویلي دي چې دغه دښمنان چې دولت ته تسلیمیږي د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي، که چېرې دوی عدلي او قضایي ادارو ته وړاندې کېږي نو نور د دولت وسلوال مخالفین دي هغه به دې ته زړه ښه نه کړي چې له دولت سره یو ځای کړي، هغه بیا برعکس دا ډول خبرې کوي.
موږ د سولې طرفدار یو، اما سوله چې په هغه سوله چې د خلکو عزت، د خلکو بشري حقونه، د خلکو مثلا هغه اساسي غوښتنه او عدالت پې تامین شي. خلک او زموږ ولس داسې سوله نه غواړي چې په هغه کې د خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې شي یا مثلا د قربانیانو حقونه مثلا تر پښو لاندې شي یا عدالت تر پښو لاندې شي صدمه پېښ کړي. یعنې د دې رقم سولې هیڅوک طرفدار نه په افغانستان کې. هدف دا ده پخوا هم یعنې همداسې بخنه د ځینې ګروپونه ترسره شوي دي چې نتیجې کاملا برعکس دي. یعنې موږ وینو چې هیڅ د وضعیت په ښه کېدو، د قانون د تقوی لپاره، د حاکمیت د تقوی لپاره هیڅ مرسته مو نه کوي. د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې دې ګروپونو سره مثلا جدي مبارزه وکړي او بلخوا دوی مسؤول ده چې د عدالت په تطبیق کې، د خلکو د بشري حقونو په رعایت کې هم مسؤول ده دولت، او دولت بیا څه مثلا ځواب لري هغه قربانیان ته چې دوی مثلا اولادونه قرباني شوي دي د جیان پرې غړو کې، یا هغه کسانو چې تر اوسه پورې لا درک
په جوزجان ولایت کې دولت ته د تسلیم شو داعش وسلوالو د برخلیک او عدلي تعقیب په اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د ویان احمد بلال صدیقي څرګندونه واوریده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وی لسلو زیات هغه کسان چې د کاندیداتوري له لومړي لیست نه استل شوی وو وروستي لیست ته لاره پیدا کړې ده. د دې کمیسیون مسؤلانو د اکشن به پر اساس د ریډیو ته ول چې د دوه کسانو شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت څېړلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د دې کسانو د اسنادو د څېړلو پروسه شفاف نه بولي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
ل لومړی لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو له ډلې 104 توانېدلی چې د نوماندی ورستی لیست الله را پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان عبدالبصیر فیاض د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه څرل سوي او ورستی لیست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانېدلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لاره پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدګي و
هغه وایي د کمیسیون له لورې شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه وروستي سول. په مجموع کې 144 شکایتونه درج سوي او 144 تنو وروستي لیست ته لاره موندلې او 1 تنه چې اعتراضونه یې غیر مواجه و د شکایتونو کمیسیون له لورې رد سول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 141 تنه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 144 تنه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراري تذکرو په فزیکي اسنادو کې ستونزې او یو شمېر نور هغه موارد وو چې له امله یې د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو. ښاغلي رشید وروستي لیست ته د دغو کسانو د لرموندنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په وخت کې باندې سنا خبره کړله او ویل چې په دوی کارونو کې کېدای شي ډېر اشتباهات موجود وي، او دا چې اوس د شکایت کمیسیون بېرته دغه سیستم کې شامل کړي دي، پلس کې د دوی غونډې موږ لپاره علني نه وي. ایجاب دې کې اوس د دوی دغه اعتراضونه یو شکایتونه باید په علني توګه د قانون مطابق تر سره شي. وي
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د روانې اونۍ تر پایه به د کاندیدانو په اړه شکایتونه د دغه کمیسیون له لوري بشپړ سي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به اولېږل سي. تر اوسه معلومه نه ده چې په څومره شمېر کې کاندیدان په ځانګړي ډول هغه کاندیدان چې شکایتونه ورباندې ثبت سوي د کاندیدانو له وروستي لیست نه به حذف سي، خو په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته څو ورځې کېږي چې اعتراضونه دوام لري.
زما رایه زما حق
میوند ورسوالی مواد د پرون رس خلاصې وې
مونږ میرمنې بیا هغه
میرمنې من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. احمد تکل د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستی دي او د افغانستان د روسي تحولاتو او مهمو پیښو په اړه به درسره وروستۍ مقاله شریکې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان په شمال کې افغان حکومت ته د داعش ډلې د لسګونه وسلوالو د تسلیمېدو موضوع څېړلې ده. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې قومندان مولوي حبیب الرحمن له خپلو نږدې 250 جنګیالیو سره یو ځای له وسلوالو طالبانو وتښتید او افغان حکومت ته تسلیم شو څو طالبان یې ونه نیسي. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي د نورو ډلو له وسلوالو سره چې له بشري حقونو سرغړونې نه وي کړي د حکومت د رسمي بهیر له لارې سوله کیږي، خو د داعش په برخه کې مسأله داسې نه ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د داعش ډلې په تسلیم شویو جنګیالیو کې تقریبا 100 کسان له 300 کلونو کم عمر لري، او کله چې د لومړي ځل لپاره بیګیرې ژورنالیستان او دولتي مامورین ولیدل نو حق حیران پاتې وو او ویلې چې دوی کافران دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د جوزجان د پولیسو ځینې چارواکي په غوسه وو او ویلې چې ولې حکومت دې داعشیانو ته د میلمنو په شان قدر او عزت ورکوي په داسې حال کې چې باید پریښی وای چې طالبانو وژلی وای. خو ورځپاڼه د ملي امنیت د یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي له دې داعشیانو سره به هغه مهال ګورو چې دوی په مرکز کې د دې ادارې توقیف ځایونو ته ننباسو. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې موږ له داعش ډلې سره سوله نه غواړو ځکه دا یوه نړیواله تروریستي ډله ده. د ګلوب پوسټ خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې د افغان حکومت د سولې پلان څېړلې ده. په مطلب کې دا موضوعات څېړل شوي دي چې د سولې د بهیر مشري څوک کوي، دا بهیر کومې ځانګړتیاوې لري او څه کول پکار دي. خبرونه لیکي چې وسلوالو طالبانو د مجاهدینو د واکمنۍ پر ضد هم جګړه کوله او اوس له نږدې 100 کلونو راهیسې یو ځل بیا د افغان حکومت پر ضد خونړۍ جګړه پیل کړې ده. ګلوب پوست د مطلب په دوام زیاتوي په روانو حالاتو کې چې د حکومت او ولس ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده، د افغان ولس مشر انحصاري کارپوهان او همداراز د خلکو د اړتیاو په اړه د هغوی اټکلونه ښایي د دوامداره سولې د ټینګښت په مقصد د ګټورې پالیسۍ لپاره ښه انتخاب نه وي. خبرونه لیکي که ولس مشر غني غواړي چې افغانان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي نو باید په دې برخه کې بېلابېل نظریات او دلایل په پام کې ونیسي. حتی هغه چې له دې مخکې یې نتیجه نه ده ورکړې.
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې انصاف پلټه کې 19 پروګرام او د ورکوښو عزیزانو د لټون 19 خبرونه هم مهروي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د وینزویلا پر ولسمشر په ورستۍ حمله کې د امریکا د متحده ایالاتو لاس لرل رد کړل او ویل چې ممکن دا پیښه د دې هیواد د رژیم له لوري طرحې شوې وي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د شنبې په ورځ له یوې وژونکې حملې چې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله وشوه روغ ووت. د متحده ایالاتونو د کولمبیا مشر او د خپل هیواد اپوزیشن په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړی دي. د موضوع جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د وینزویلا پر ولسمشر د شنبې په ورځ وی بی پیلوټ الوتکې چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو داسې مهال برید وکړ چې رسمي گذشت یا پریډ روانو. نیکولاس مادورو د امریکا متحده ایالاتونه کورنۍ اپوزیسیون او خپل کولمبیایي ساری خوان مانوئل سنتوس په دې برید کې په لاس درلودلو تورن وبلل. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون یک شنبه له فاکس نیوز تلویزیون سره په خبرو کې په پیښه کې د واشنگتن لاس لرل رد کړل. ویل متحده ایالاتونه په دې مسأله کې هیڅ راز لاس نه لري. په تیرو څو ساعتونو کې ما په کاراکاس کې له خپل شارز نافر سره څو ځلې خبرې وکړې. د او اکثره مامورین یې د شپې ویشول چې په وینزویلا کې د امریکایانو خوندیتوب یقیني کړي. شاغلی بولټن له فاکس نیوز سره په خبرو کې همداراست د ولسمشر مادورو د رژیم له لوري د دې د سیسې د احتمالي یادونه وکړه. ویل دې ته په پام چې څه پرون ماسپښین وشول په دې پیښه کې هر احتمال شته. د رژیم له لوري له یوې طرحې شوې پلمې رانیولې تر بل هر څه پورې. د وینزویلا حکومت ویلي چې په دې پیښه کې د دوی اووه سرتیري ژوبل شوي دي. مادورو د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سنتوس او اپوزیسیون په دې برید کې په داسې حال کې په لاس لرلو تورن کړي چې یوې ناپیژندوی ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. له دې پیښې وروسته د وینزویلا حکومت یو لړ اقدامات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولي دي. د وینزویلا لوی څارنوال تاراک سا پرون وویل د نیول شویو کسانو نومونه به وروسته اعلان شي او په حمله کې د لاس لرونکو سزا به ډېره سخته وي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شئ. د خبرونه په دوام کې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټونو نیس پروګرامونه هم لرو. خو اوس له عصمت ساروان اورو چې وایي اپل کمپنۍ غواړي چې په راتلونکو څو اونیو کې خپل نوی لپټاپ مارکیټ ته وړاندې کړي.
اپل کمپنی خواړي چې د مکبوک لپټاپونو نوي ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مکبوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچه وي او دوه ماډلونه به لري چې د یوه پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وي. د دغو مکبوکونو چټکتیا 1.6 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مکبوک د نویو ماډلونو رم 2.5 گیگا بایت ڈی ڈی آر 4 یا ایل پی ڈی ڈی آر 3 ده. اپل کمپنی په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنۍ شتمنی تر 1 میلیارد ډالر واوښته. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% ډېر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالر ته رسیږي.
ژ
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. په کابل کې د سهار اتریمې بجې شوې دي. پام وکړئ.